السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. دغه راز به واوري چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته روان شوی. دا راپور نو وروسته راځي خو پایل د سات په خبرونو کوو. د پاکستان د سندي حالت له زندانونو پرون شپې ته تنه افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوی دی. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار د ازادي رادیو مشال څنګه ته کړی.
پته تن محبوسین پدې کې ماشومان هم شامل دي. د سن مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته رسانه کیږي او دا د قونسلګری په سای کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. د نمخ کې هم تقریبا 2500 کسان کوشش او په مصرف باندې موږ آزاد کړو او وطن ته موږ استولیو.
دا زندانیان داسې مهال خلاصېږي چې په سند کې د افغان کډوالو فعالان وایي پاکستانی پولیسو دغلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او تیرو شاوخوا دو اونیو کې 200 کسان زنداني کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل تاییدوي چې تر 900 زیات افغانان دا مهال هم د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرحه باندې کار روان دی او په دې تړاو د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکارۍ په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری اجانس پرون دوشنبه د دغه وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله ویلي چې د چین له دغه شرکت سره په 13 اگست میاشت کې خبرې شوې خو په خبره یې کومې هوکړې ته نه دی رسیدلې. رویټرز د هواوی شرکت په حواله هم ویلي چې له طالب چارواکو سره په دې تړاو غونډه کې پر کوم ځانګړي پلان بحث نه دی شوی. د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه بېخبري ښودلې خو ویلي دي دوی خپل شرکتونه په افغانستان کې د عملی همکارۍ لپاره هڅوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې ټول افغانستان کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره 2500 د څارنې کمرې نصب کړي او په خبره یې د زرګونه نورو د لګولو پلان هم لري. د دې پلان نیوکه کوونکي بیا وایي چې طالبان د اعتراض کوونکو او لاریونوالو د ډله ییزې څارنې او ځپنې لپاره دا کار ترسره کوي. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 15 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړی مات کړ. هغه د برونزو میډال د ګټلو ترڅنګ په نیمه پایلو کې هم ځای پیدا کړ. تمه ده نیمه پایلو به د چهارشنبه په شپه له ایراني لوبغاړي سره وکړي. په روانو آسیایي لوبو کې چې د چین په هنګجو کې پیل شوی د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د دریو سیالانو په ماتولو سره د برونزو میډال ګټلی دی. په دې آسیایي سیالیو کې شاوخوا 80 افغان لوبغاړي برخه لري. په دې ډله کې د والیبال ځغاستې او بایسکل چلونې په برخه کې 12 افغان جونې هم ګډون لري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي او بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ د دوشنبه په ورځ ویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی څو ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکوپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی دی. په دې اړه په بیان کې زیاته شوی چې د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې دغه قومندان د عملیاتو او اسانتیاو د برابرولو مسؤول وو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د شبکې ارتباطات برابرول. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې په بروکسل کې به نن د اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان استازي سره وګوري. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشل ویان ویلي چې د ښاغلي میشل وړپوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي. د فرانس پرس خبری اجانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې د ارمنستان او آذربایجان د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. ویل شوي چې په بحثونو کې به د فرانسې او جرمني د ملي امنیت سلاکاران او د جنوبي قفقاز لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرباغ له بیلتون غوښتونکي سیمې څخه د تېښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې ناکرارۍ وروسته تر هغه زیاته شوې چې ارمني ځواکونو په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې ماته وخوړه. دا خبرونه که غواړی چې تفصیل بیا هم وګورئ او ویلولې زموږ وی پانه ته ورشي آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام.
لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل تاسو د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه تاند څنګه او درسي ساعت اوریدل شي. خو راځو د دې پروګرام لاندې خبري برخه ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت راپور وړاندې کوي. دا چې په غونډه کې نور کوم مسالې څېړل کیږي تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق او د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشر سیما باهوس د غونډې ګډونوالو ته خپل معلومات وړاندې کړي. نصیر احمد فائق چې د مخلو جمهوریت له وخت د افغانستان په دایمي څوکۍ پاتې دي ازادي رډیو ته د غونډې د اجنډا په اړه وویل. د غونډې اجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي. د افغانستان دایمي استازولي هم په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب ګډون او وینا کوي. کاغلی فائق د نورو جزئیات له ورکولو پرته زیاته کړه چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استاد هم ګډون کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه د دې غونډې د بحثونو عمده برخه وي. د دې غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتنبایوا تیرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې دا غونډه د امنیت شورا د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو یو برخه وه او دا چې ملګري ملتونه راغنده تعامل ته ژمن دي او ډاډ ورکوي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تیر درې میاشتنی راپور کې ویلي وو که طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا د منل کېدو هیله لري باید د بشري حقونو د درناوي او ودې لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. هغه ویلي وو طالبان په افغانستان کې د خپل واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکوي چې په نتیجه کې جګړې او شخړې نسبتا کمې شوي خو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو او ازادۍ محدودیتونه دوام لري. ښاغلی ګوتریش په خپل راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیت هم د طالبانو د هغې پریکړې په نتیجه کې له خنډ سره مخ شو چې د دې سازمان په دفترو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. دې پریکړو خدمتونو ته د ښځو لاسرسی هم محدود کړ. طالبان په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته یې د زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکړې او د پوهنتونو دروازې هم د ښځو نجونو پر مخ تړلې دي.
و موردل چې ملګری ملتونه نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کې بحث کوي او ټاکل شوی چې د امنیت شورا د غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړی. بلورته د طالبانو یو ډوړ پوړی پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف د روسیې پلازمینه مسکو ته روان شوی دی.
د موسکو فارمټ دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پیله شوې دي. که څه هم طالبان د موسکو فارمټ دوه مخکینیو ناستو ته نه و بلل شوي خو دا وار څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د دوشنبې په ورځ موسکو ته تللی او تمه ده وروسته کازان ته سفر وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شنبه ناوخته په نیویورک کې د موسکو فارمټ د روانې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د افغانستان په اړه د موسکو په فارمټ کې د سلام مشورو غونډه به په موسکو کې نه بلکې په کازان کې جوړه شي. موږ په دې اړه بحث ته سترګې په لار یو چې ګاونډي هیوادونه څنګه کولی شي د افغانستان سره د اوسنیو ننګونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. روسیه دولتي اژانسونو رپورت ورکړی چې روسیا تمه لري د کازان په غونډه کې به د سیمې هیوادونه په افغانستان کې له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کېدو او هم له دې هیواده د ترهګرۍ او مخدره موادو د پیښو ګواښونو پر ضد په خپلو دریځونو ټینګار وکړي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا رسنیو ته ویلي د موسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت د سیمې امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث کیږي. هغې له ښودلي چې د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شي. موسکو فارمټ په 2018 میلادي کال کې د چین، هند، ایران، پاکستان او روسیې لخوا پیل شو چې وروسته ورسره د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم یو ځای شول. د موسکو فارمټ شپږم غونډه له افغانستان د سیمې د لری او نګدی هیوادونو د اندېښنو له دوام سره بیره پلان شوی. افغانستان نګدی غونډه پاکستان ادعا کوي چې افغانستان د ترهګرۍ او وسلوالو بریدونو ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو په تیره بیا ازبکستان او تاجکستان هم څو واره اندېښنې ښوولي چې له افغانستانه امنیتي ګواښونه او د مخدره موادو د قاچاق له ستونزو سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناس ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله غزوان دی چې وای تر ناوخته د پبجی په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې دغه سیګیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سی گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځني کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوی وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیوي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیوي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه، وروره کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه روز گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، کنه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې ورور درس وایي درس وخت خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یو ساعت گیم وایي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتماً ډېره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ویډیویي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی در ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیا هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه یې ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په ښه کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي نو د دې ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري. د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته، تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه ده. د دې لوب ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او چا مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي.
مننه. د چډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي، ساس په نظر د دې پایله
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لغه کاري ستړیا او لغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لغه لري اوسېږي، او کای له اړیکو ستړي سي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کوي. د مثبت تاثیرات کې پرس کې څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي چې ویډیو لوب لري هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوب کې دی، طبي نور ټکنالوژي سره بلدي کې، او یا هم مثلا نور دغه سیار خون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات وشلی سو. لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک چې لوب کوي عملا کار کوي نو د ویډیو لوب کې خو څوک د ډیر اوږدو ساتلو لپاره دی ناستې له دولسو دو سترګونه کار اخلي نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیا نه لیدل کېږي. نو هغه دغه درد ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات به دی چې خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دی له نور خلکو سره لرې، ټولنې دوستانو کورنۍ غړو سره لږ ایسته کېږي. انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الگوریتمونه کارېدل هغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملي ځبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبن کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمنه وي.
ستاسو خبره چې
د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلی لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نورې لوبې دي کوي، نو د فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته هغه لوبې دي وګوري، یا هغه دې وکړي فزیکي لوبې دي وکړي، مثلا له ملګرو دوستانو سره اړیکې دي ښې کړي، دا ګیمونه دي نه انسټالوي، ځکه یو ځل کې انسټال کړي څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کړي. نو تر ډېره پورې هغه انګېزه دروني ده چې څوک کولای شي دې لوبو نه راوګرځي، بدیل پیدا کړو. تر ډېره هغه فزیکي لوبې، اړیکې، ناستې ولاړې، مطالعه، درس، نیو مهارتونه زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدیل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دې اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی، شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کولې، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې چم زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راته باندې کېښودو، هسې تقیرولو به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه الته نوټ وای چا ځا نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحید ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لار سی بیٹول زوای دیو سم نام ژتوری استاد نام بخیزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي، خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی، باید هغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وستري وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلې.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو لړل دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لول تاسو درس نه کوي مونږ وی وهلو تحقیر کولو وی، خو چیرې دویم سم کې مونږ او زموږ د مهربان استاد او مونږ ته وی خ درس ته ویل هر ځله به درس سره تکرارو، روز مره به مونږ تللو کورونه وی ته دنده به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو. دغه غسی من سره لمن اول درجه ته ورسیدم.
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کې دی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کېدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینو ما درس وای، ز خپلم کتاب وایم او دویم هڅوم ما رویم دا چې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځو کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځو کې هم د سيدي ز غواړم چې دی یو مهربان پلار، دی مهربان ګریف سپات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځو وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړی کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي او ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده او واده کیږي؟
د رسم و رواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو خزا یا نارینه وادو کی هغه نه پیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی، یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي، څنګه باید دیو اولاد مانځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولای. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوره اولاد ته بیا سم تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی، ګوره کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
دا خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
منگ ملگره او دلتا درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کی او لیسه کی عمومی اول نمره او دیر تکړه او لایک او خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه او چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغې اړیکې بیا راپرې نهخو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ کنه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هغه دی واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروا پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلای شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
کچېری د انسان سن او سال کم وسیږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بل اخر هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس دې چې کچېر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچېر هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بل کې د یو جماعت مولا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه خپل خپل باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدار د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیری کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کرا که کم سن سال وسیگی اصلا شال ده موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او ده موضوعاتو بانی سعی پونو وسیگی. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې د دوی ګډ ژوند ته خینه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای کچېره په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نه وي، د کولای شي محاکمه ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غواک اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي، دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کول شي چې دا نکاح لغوه کی او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي، نه ځکه نکاح کې ایجاب قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلی یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا پس دکړو کې دغه سره مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په غي باندې زیاته د غجله کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیدي، تر بل خبرونه ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادۍ رادیو خبريږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو، دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښ شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړی په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به خونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نس ناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خونکی په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل سوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي سدي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غوسخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسدي، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د زینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسې ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نشي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نشلول سوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د شوېدلو د هډوکو شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوسکي او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ.
دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.